السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار ورستی څرګندونه چې ویلي و امیر خان متقی له نوموړي سره په یو ورځ کې شپږ ځلې ټلیفوني تماس نیولی، له واقعیت لرې او ناسمې بللي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې، چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د درېیم ځل لپاره یوه ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بېلابېلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند د خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړیو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیرې اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند شو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکتران نیولی دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکي صفقت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ده په ګډون نږدې شل افغان ډاکتران د سېشنبې په ورځ پولیسو نیولي دي. د صفقت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په ویکټوریا روغتون کې د ستاش دوره بشپړوي او 15 تنه نور دې روغتون ته د تخصص د دورې د بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنټه انتقالوي. د غراس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یوه کارګو یا بارونکی الوتکه وپیری. د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو راهیسې ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری آژانس په وینا د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسي لري چې د جرمنی له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرستې ستونزمنې شوې دي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبره وو. یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي،
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې وروغواړي. بلور ته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمېر پاکستاني استادان بیکاره شوي.
افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دوی سره زموږ جوبونه په ختمېدو دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې جرمني په خپل هیواد کې پر وی اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوي چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو سره مخامخ کړی دی. په راپور کې راغلي چې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د نومبر په درېمه په دې زلزله کې چې سهار وختي یوه بجه وشوه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 20 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړ او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلی حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومته غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په درېمه دا زلزله چې سهار وختي یوه بجه رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اګست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 220 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وایي کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورټ په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې سنځې په اړه مو د جرمني په امبور ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هېواد ته کډواله شوه. دی اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یوه کمپ کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کمپ کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هېواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپله ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي، دوی لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نوي.
دا کډوال د کورونو د نشتوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډېرو سختیو سره ترلاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف رااله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دوه کاله ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاله ته عملي کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پورې مې څلور ورځې نیم زره ایرو تر اوسه مصرف شوي دي. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دي.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یوه کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینو غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ما ته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ما ته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختیول چې نوی راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي. بل لور ته په اروپایي هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیسټمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه نو ته د زیانګلو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سې شنبې د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد یې د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري طرفونو په اخیستلو او د ویر فضا پر رامنځته کولو سره دوی ځپي. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسؤول ویلي دي چې د طالبانو استخباراتي اداره هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر اس ایف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوی تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نښه ده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژۍ یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکي توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلې سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولی وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی. داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. آر اس ایف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی ابوذر سارم سرپلی محمد بشیر حاطف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بنديان دي. دغه ادارې همداراز ویلي دو نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه یې نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوي. آر اس ایف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه پکې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیع ولیزاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکي پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واکته رسیدلې د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوې او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ تضمین دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی حدودوی د ایدا تل د خبریالانو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مود یو شمېر خبریالانو د ستونزو راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تک دوسی لري لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي. داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبریالان چې بنجاب شوي دي او بېرته راغلي دي او دوی که بېرته اخیستل کېږي او افغانستان ته ځي هغوی ته به چې نو دغه لانجې شته دي، تشویشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو بارها د ورځ پولیس سازي ومنله کورونا هم تلاشي کوي، فقط ویزا غواړي چې ویزا خپله دولت بند کړی دي خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېره افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغان خبریالې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی وگلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدلول نکوی. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست دشتی گزار کنه نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سید
لکوره به هر هیچ و تلینش زکاوی تاسو نا قانونی دیورازو که خوبیشی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکردوالوی سخت فشارونا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدون تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزوب لوا وخت. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص و باله د غچ اخیستنې په پا پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره صلح شول. ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ دلوړی کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روان نوومبر میاشتې په شپږمه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور سوی و خبرداری ورکړل سوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلی واکمنۍ او د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې لري هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د یوې اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه یې د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغې ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د رپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2023 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړو، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین و. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال دیموکرات ګوند څخه دی د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دي چې یو خطرناکه فعاله اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پاله ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته پولیسکونو شونکو د سیشن به پر ځای اعتراضي غونډه وکړه. د هغه شونکو دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدرې د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیل شي.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دا راځي او زمونږ د پنیچر تپوس کوي، زمونږ د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ د سولر تپوس کوي او زمونږ چې کم نارینه دي یا زمونږ زنانه ټیچرانی دي داغه تپوس نشته، د انسانیت قدر نشته. نو مونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ داخله چي دي دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کړي. زمونږ تعداد چي دي پاکستانی استادان چي دي په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږه دغه شانته لکه پدې کې زینې د سي کمپونه دي، د کوهارت کمپونه شو یا د سي خبردار زمونږ د هریپور کم کمپونه شو، دا کمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار راکړی دی چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره هغه کوي چې تاسو راکد و ماشومان درې ماشومان تاسو به سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانت پاتې شو دوی به خبره دادا پینشن او جی پی فنډ د دوی به سر رای عملی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده کړه برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په 450 کیمپونو کې 1350 کلونه جوړ کړیو چې پکې د 300 سیوا پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کلونه د زده کړې په لومړنۍ او ځینو سیمو کې په منځمو خونځو کې ورکول کېده. دا یون ایچ سی آر په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 550 کلونه جوړ کړیو چې پکې زنانه استادان وي. خبری غونډه کې شریک یو استادې نازنین مشال ریډیو ته ویل چې موږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستون سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زموږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړینه دي چې موږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
موږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او موږ چې دی اوس زموږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبه شروع دي او بس روان دي، دې سره زموږ جوګونه په ختمېدو دي. نو موږ اوس په دې باندې ډیر زیات خفو چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري. زموږ سکولونو ته کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي زموږ ډیټا ګانې لاړې چې په دې سکول کې څونه فرنیچر دي, په دې سکول کې څونه ایل ای ڈی ګانې دي, څونه په کې سولر دي, څونه په کې دادی 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 ته پوښتنه ته خو د ټیچر ته پوښتنه نشته. موږ اوس دې لپاره راغلو زموږ زیاته کوشش چې کوم دی زموږ د میل د فیمیل زموږ داری چې زموږ دا جوبونه خو الریډي د سکولونه ختمیږي, خو موږ غو د دې ملک شهریان یو کنه, موږ د دې ملک اوسیدونکو په کار دي چې موږ نه دا رزق وانیلی, دا رزق زموږ به حال پاتې شي, موږ په پاکستانی سکولونو کې ایڈجسٹ کی.
د یونیسیر تر مخه یاد کړنو کې د 50,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې 14 د ماشومانو د ډومبي زده کړې مرکزونه او 8 سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي, او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري, آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمنو کوللی سکون کو زه برښنا غوښار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرفاس پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمنو کوللی سکون کې برتر او جوړو صحتمند او سری او د صحت چمې بم پتن می ترنو سکون کو د سیمه تاسو دی یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوست نو هله د شتاس ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټ ډول سره ذکر او سری او نو لسته امدګي هم چمتو والول قدرمن زکون کو نن رزم راستاس په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګه چونه, دویم د اوبو لګول لوی پرژې, دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن رزم راستاس په لوست ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نه هله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پیری سره ماتیا وکړي او یې څه زده کړئ. هوګلری زکون کو د لوست په پیپر شبو کې لمړی مرتا سو فنړی کې اوبا په هغوی باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مرتا سو فنړی کې اوبا او پیژنو او د هغوی پنګاچونی په حق له با پشپړ د سر معلومات ترلاسه کړو. قدرمن زکون کو لکه څنګه چې مرتا سو ټول په هیجو او بس مرتا سو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حق کې چیرې انسان او وسیږي, حیوان او وسیږي, نبات او وسیږي, سروي به هر څه چې وسیږي پرته له اوبو څخه نسې کولای چې ژوند دی پاتې سي. یعنی ټول ژوند دی موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې دی درنو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشر سي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبو نیولې ده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې اوونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دی چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي. نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخې دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونسشي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بے برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی. او په سلو کې اویا برخې وبیه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو غول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمکه څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کومه سره مخامخ وو چې په دانه 3 میلیارد تنه کسان کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کله مونږ زکون کو په تیرو پنځو کلونو کې د 500 او وڅ خزيات شخړې او جګړې چې سره ورسول نو د اوبو پر سر باندې کومې پیښې چې تر سره سوي دي په هغه کې یې وشو وسلوال نشي تر مېسته سوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه را مېسته کړی دي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو یو زیات شمیر پرمختیایي هیوادونو کې په تېرې بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي په دغو هیوادونو کې د سوشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي، یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت تاثر کولی سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي او 1200 متره لوړو کړنو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو که چېرې موږ او تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظمو اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپرې تاسو اوربند پوسي واوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. وروسته زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي، زموږ ستاسو په ژوند کې نه موږ او تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنی پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تربیې وي، یعنې مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وه دا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بیې درلودلې په خپلې بې کارونو سره تر سوله هغو خه بیې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښ څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښ په لندبله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې راشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګلالي زده کوونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجودې دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 1000 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیزو محصولات د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله
د دې اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کړه او بړاس کېدو څخه مخنیوی وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دوی د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سوتره واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي، د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به شي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورګرځمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي او وروسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په شارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو، تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو غللی زکن کو زه برشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پیمه د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن یو ول سم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه پتن وی قدر منو زکن کو مخله دین چیز نن رستا سن ویلو سپیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید له خل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن کتاب کتابچا او کل منو ول ری تر سو کول سی دین رزی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کی لزان سره ورکین. درنو زکن کو نن ورځ مرستا سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه در سیاه تاب چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لمړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایل یې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هیله ده چې تاسو ټول په درمن زکن کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکن کو د لوست په فایل په شیبو کې لمړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سر ته رسول کیږي او لاملونه سړي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس څه ته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چا ته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېرې دی په مثلا کچېرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه دی کوچ کوي او بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اولته سفر کوي. چې دې کسان ته موږ تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو، په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ شي، لکه څرنګه چې شوم انسان مراد تاسو ته داس درکولی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دې ته ارسي وي تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نورو بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بي ځای شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بي ځای شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستي دي. چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغه چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو د کون وکړو دا مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بلا بل ډولونه لري چې په بلا بل لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب او هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی شي په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي، همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي. د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه ترک کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل د ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار څنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرامه ژوند وکړي. او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نورو هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. درېیم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هېوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هېواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هېوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هېواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو زده کوونکو، مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان دې ته مجبور کیږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ ویلې سترنو زده کوونکو چې 15 سلنه نفوس په اروپایي مهاجرین او 2 سلنه په افریقایي ترپوسی دي چې د 19 پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 19 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل و چې موقتی جبیا درلودل، او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوینو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. تر نو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندله، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نه شو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټول خلک چې درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو توکم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو یې جلا توکم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین توکم نژاد خلک پیژنو. سپین توکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی قد چې دي جګ دي، سپین پوست دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د دې ځانګړنو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیړ پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، د دوی پوستکي چې دي زیړ پوستکي دي، زیړ رنگ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږ ژیره ګرد سر، ګردې کوفړي یې د سر ده، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه یې چې ټیټ دي، او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوچي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي، او ګډ یا هم دوه رنګه توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیامبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې به دي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو زکون کو تر دې دم فری مودان ول بس تل وس هم د توکمونو جغرافي ویش په حق بلو توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو زکون کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیړ پوستکي توکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دي. یو اسیا د اسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیړ پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي، چې د اسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوي دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخې پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې دا امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتونه ترسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مو لوست ولوستي وسندلوست. په دې برخه کې کورنۍ دنده کې نژاد تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نژاد تشریح کړي، او درې مهاجرې د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړي. نور نستنو زده لوست په همدې ځای باندې پاتې درسي شو. وخت علاقه ما
Oh, او نړۍ ما خبر کړل برځه.